دا مشال اړیو دا محل په خبر کې دا ماسپخین یو بجه دا مشال اړیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او مدیحه مرزاده درته هر خري وای په روانه غړې کې دا قبایلی علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او دوه اونیزي خبرونه رورولي او تاندې هلي هم در خبرو په اول وار ورکو مدیحه مرزاده ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
مشي اول پامو پر د خبرونو ساتکو ته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي احتساب عدالت ته خپل فیصله د دورتک پورې وزندوي. په پاکستان کې د خبريالانو فدرالي اتحادیه نن د مطبوعاتو د ازادۍ تحریک کوي او برتانیا وايي دوه وګړي د نووي چوک زهرجنو کیمیاوي موادو نه جوړ کړی دي. تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر میاں نواز شریف ویلی چې د اسلام آباد احتساب عدالت د جمعې په ورځ فیصله د دورتک پورې وزندوي. نواز شریف پرون په لندن کې د خبری کانفرنس په وخت ویل چې د میرمنې حالت یې ښه نه دی او غواړي چې ورسره خبرې وکړي. نواز شریف زیاته کړه،
میں چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے درمیان رہتے ہوئے
دی وای زغواړم چې ولس سره یوازې د عدالت په کمره کې فیصله واورم او ولس ته د گواهی ورکړي. زه د خلکو واکمنی او د غوی د ووټ عزت لپاره هر قربانی ورکولو ته تیار یم. زه پوزي ډیکټیټر نه یم چې لایر به تختم. د اسلام آباد احتساب عدالت د جولای په دریمه د پخوانی وزیر اعظم او دغه د اولادونو پر ضد د ایون فیلډ ریفرنس کیس اورېدنه مکمل کړه او د جمعې په ورځ یې د فیصلې اورولو ویل دي. په پاکستان کې د خبريالانو فدرالي اتحادیه نن د رسنو د ازادۍ لپاره یو تحریک پیلوي. د اتحادیې مشر افضل بټ بیګا مشال ریډیو تویل د دغه تحریک مقصد په میډیا نا اعلان شوی سنسرشپ او د هیواد په مختلفو برخو کې د ډان ورځپاڼې په تقسیم او خپرونو د بندیز خلاف احتجاج کول دي.
د ملک په ټولو پریس کلبونو کې تورې جنډې ځوړندې کړې دي او نن ورځ په ټول ملک کې د تورې ورځ په حیث مانځي. د ترڅنګه په نهم جولای یعنی د ګل په ورځ به د پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او کوټې په شمول په ټول ملک کې به د ډان ورځپاڼې دفترونو مخې ته د یووالي کیمپونه هم لګوو چې به ترې دا پیغام ورکوو چې په ډان حمله د صحافت په ازادۍ حمله ده.
افضل بر زیاته کړه که بیا هم په مضبوطو بندیزونه جاری وي نو د پارلمان مخې ته به کیمپ لګوي او د هیواد په مختلفو برخو کې به د صحافت د ازادۍ په حمایت کې لاریونونه کوي. په دې اړه د اطلاعات او نشریاتو نگران وفاقي وزیر د مصروفیاتو له کبله مشال ریډیو ته څهونه ویل. د شمالي وزیرستان د وسلوالو طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې یو مهم کمانډان په ډرون برید کې وژل شوی او هغه ساتونکي ژوبل دي. په سیمه کې استخباراتي چارواکو د وسلوالو طالبانو سرچینو نه نوم نه خوده په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د تخیل او تحصیل په تور تنګي سیمه کې په ډرون حمله کې کمانډان عبدالله وژل شوی او د هغه ساتونکي ژوبل دي. خو په بنو کې پاکستاني استخباراتي سرچینې بیا وایي چې د کمانډان او د هغه ساتونکي دواړه وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان کې لډې رمودې پس په وسلوالو ډرون برید دي. د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې نن په ټوله سیمه کې شټر ډاون هړتال کړی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې لخوا اعلان شوی دغه هړتال د قبایلي اصلاحاتو له مخې په سیمه کې د ټیکسونو لګیدو خلاف دی. په ملکن کې اووه ضلع شامل دي چې نن ورسره په سواد، بونیر، شانګله، ملکن، کوز او بردیر کې تجارتي مرکزونه بند دي. هړتال کوونکي د ملکن ډیویژن پخوانی حیثیت بحالولو غوښتنه کوي. مخکې ملکن ډیویژن ته خصوصي حیثیت حاصل و چې د ټیکسونو ورکولو نه ورته استثناء حاصله وه. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د اطلاعاتو مواصلاتو وفاقي وزیر سید علي ظفر وایسل ارب روپۍ به د هغو قبایلي سیمو په ترکه لګول کیږي چې پروستو کې په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پرون په پېښور کې د یوې غونډې مشري کولو په وخت نوموړي وویل چې د دې مقصد لپاره به هر کال لس ارب روپۍ جاری کیږي. بل خو د وزیر اعلی هاوس پېښونه په یو خپره شوې خبر پاڼه کې خبر ورکړل شوی چې تېر ماښام د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی دوست محمد خان، وفاقي وزیر سید علي ظفر او د نورو اړوندو ادارو چارواکو د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو پس په صورت حال تفصیلي خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي وفاقي او صوبایي حکومت په دې خبره سلا شوي چې دغه سیمو کې د نوو حکومتي ادارو د بحالۍ ګامونه به پورته کوي او دغه سیمو ته د پرمختیايي فنډونو په منتقل کولو کې به سستي نه کوي. جرمن او افغان چارواکي وایي چې جرمني نه شپېته افغان وګړي تر هغې پس واپس خپل هیواد ته لیږلي چې د پناه غوښتو درخواستونه رد شو. د افغانستان د مهاجرت محکمې چارواکو پرون وویل چې پرون یو الوتکه له میونخ نه کابل ته ورسېده چې دغه کسان پکې سپاره وو. دا د دسمبر 2018 پس ته افغان پناه غوښتونکو یو لوی شمېر چې له جرمني نه په مستقیم پرواز کې واپس خپل هیواد ته ولېږل شو. د برتانیې د ترګرۍ مخنیوي ادارې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې دوه برتانوي شهریان تر هغې په سخته ناجوړه شوي چې ورباندې د نووي چوک په نوم د اعصابو فلجونکو زهرجنو کیمیایي موادو استعمال شوي. دا هماغه مواد دي چې پخوانی روسي جاسوس او داغه لور ترې د روان کال په مارچ میاشت کې ناجوړه شوي وو. نیل باسو پرون ناوخته په جنوبي ښار ایمس پرې کې خبریالانو ته وویل چې د پورټن ډاون په نوم د برتانیې پوځي څېړنیز مرکز د ټیسټونو پس معلومه کړه چې 40 کلنې ښځې او 50 کلن سړي کې د نووي چوک نښې موجودې دي. باسو ویل د پلټنیزې ډلې لومړیتوب دی چې معلومه کړي دغه کسان څرنګه له دغو کیمیایي موادو نه متاثره شو. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویانا ته د سفر پر مهال دا خبره تکرار کړې چې تهران به تر هغې له نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې وي تر څو چې د معاهدې نور هیوادونه د دوی د مفاداتو باور ورته ورکړي. د آسټریا له ولسمشر الیگزانډر وان دیر بیلن سره تر ملاقات پس روحانی پرون خبریالانو ته وویل چې 2 میاشتې مخکې له موافقې نه د امریکا وتل غیر قانوني و. نوموړي وویل په دې فیصلې سره به نه امریکا او نه هم کوم بل هیواد ته ګټه ورسي. روحانی د سویټزرلینډ د دورې پس په ویانا کې د آسټریا له چارواکو سره خبرې اترې کوي. او د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي روس او امریکا موافقه کړې چې لوړپوړي سفارتکاران باید د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د پلان شوي سرمشیزې پس سره ګوري. لاوروف پرون په ماسکو کې وویل چې د امریکا بارنو چارو وزیر مایک پومپیو سره ملاقات باید د ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د جولای 14 په هلسینکی کې د پلان شوو خبرو اترو پس کیږي. لاوروف پرون د اردن له هم منصب سره د ملاقات په وخت خبري هونډې ته وویل چې پرون ورته مایک پومپیو په ټلیفون خبر ورکړ چې ډېر مصروف دی او د سرمشیزې مخکې ورسره نشي لیدلی. حال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کنن صوبې او د موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غسل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.30 روپۍ یو یورو په 1.30 روپۍ او په 1.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 2.80 روپۍ او په 2.80 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 3.50 روپۍ او په 3.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ غسل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 4 بنو کې 8 او 2 او کوئټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 8 سینټی گریډ وي.
قدرمن اردو کو خبرونه باندې مشال اړین واوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. کچره سره روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د ونیز خبرونې تفصیل به واوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له احتساب عدالت افاس کړی دی چې د او اولادونو پر ضد د ایوان فیل د مقدمې د فیصلې اورول دي تر څو نور ورځو پورې وځنډوي.
اپنے عوام کے درمیان رہتے ہوئے انہیں گواہ بناتے ہوئے کمرہ عدالت میں کھڑا ہو کر یہ فیصلہ سنو.
پاکستان کے پر مطبوعات در زیادیدون کے فیارون پر ضد خبریالان و سازمان لنن د احتجاجی تحریک چلولو اعلان کرے دے. عام انتخاباتوں کے قبائلی علاقوں کی دخوز و ووٹ اچول لپاره کاندیدان سہل ضلع کبھی
خلق زنانے اوری با خدا غزمنگ تا خورنا خبر اثری اوری
روز سا داود رونو پر زیبانی داود داود خواندان زیبانی داود داود پتر بانی کتن بیلے جیوی
اونیز اخبروانا رورولی کی موب دا یورپ پر بیلجم حیوات کی دا مذہبی ازادی موضوع سے ڈلی دا
مونگ دیر پخت طریقے سر سر ترسو مخالفت نشت دے دا دولت تخوانا دا بیلجم او مکمل مونگ تا آزادی دا
د مونی زخبرونه تاندی هلی هم لرو شننه او تبصری هم درخبرو لمشال رادیو سره اوسه. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوی بجې خبرونه ته غوښنه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف له احتساب عدالت خواست کړی دی چې د او اولادونو پر ضد کرپشن د مقدمې د فیصلې او رول دی تر اوسه نور ورځو پورې وځنډوي. د احتساب عدالت د سه شنبه په ورځ د ایوان فیل په نوم د کرپشن فیصله محفوظه کړې وه او ویلي وو چې دا به د جولای پر شپږمه نیټه یعنی د جمعې په ورځ اعلانوي. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
نواز شریف دا وخت په لندن کې دی چرته چې د نوموړي میرمن کلسوم نواز تر درملنې لاندې ده. هغه پرون مازیګر د ځانګړې خبري غونډې پر مهال له عدالت وغوښتل چې ډاکټران ورته ویلي د مېرمنې روغتیایي حالت به په راتلونکو څو ورځو کې ښه شي، نو د ده په وینا ځکه له عدالت ته غواړي چې د خپلې خوندي کړې فیصلې اورول دي تر څو ورځو پورې وځنډوي. هغه زیاته کړه چې د تیرو څو میاشتو په موده کې د کرپشن په دې مقدمه کې سره له خپلې لور مریم نواز تر سل ځله زیات عدالت ته حاضر شوی او غواړي عدالت دا فیصله د ده په موجودګۍ کې واوروي.
اپنے عوام کے درمیان رہتے ہوئے
نواز شریف وائی ز غوالم د ولس پمنس او هغوی په گواه جوړولو سره په عدالت کې ولاړ دا فیصله واورم. ز فوجي ډیکټیټر نیم چې میدان پرېږدم او وتښتېږم. ز د ولس استازم، د پاکستاني کام استازم او داسې بوزدلی بشکاره نه کړم چې خپل کام نه هیله کړم. ووټ ته د احترام ورکولو په دې میشن کې ز لقام سره ولاړم او قام لما سره
اور قوم میرے ساتھ کھڑی ہے.
نواز شریف زیاته کړی چې کله عدالتي فیصله په حق یا خلاف کې راځي خدای به هارو مرو پاکستان ته ستنېږي. کله چې نواز شریف خپل لیکلی بیان ختم کړ نو له هغه خبريالانو یو شمېر پوښتنې وکړې. د یوې پوښتنې په جواب کې نواز شریف وویل چې خپل مشن به سر ته رسوي، چې د ده په وینا دا ډېر ګران کار دی، خدای هرې قرباني ورکولو ته تیار دی. هغه زیاته کړه چې د دې مشن لپاره تر سل ځله زیات عدالت ته حاضر شوی دی. نواز شریف وویل چې په پاکستان کې د نورو پخوانیو وزیر اعظمانو پر ضد هم د احتساب ادارې د کرپشن مقدمې جوړې کړې، خو هغه وی په تیرو 15 کلونو کې یوازې درې ځله عدالت ته حاضر شوی دی. په پاکستان کې د میډیا یا مطبوعاتو د نا اعلان شوو بندیزونو په اړه نواز شریف د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې اوس خو ټول نړۍ دا خبره کوي چې په پاکستان کې مطبوعات تر بندیز لاندې دي.
پاکستان میں بدترین حالات ہیں اس وقت. میڈیا
نواز شریف وائی پا پاکستان کی ڈیر ناوڑا حالات تھی تا سرات ویس چی آیا مطبوعات آزاد دی چا مطبوعات قید کری دی نن پر مطبوعات چا قبضہ کرے دا ولی پا پاکستان کی مطبوعات آزاد ندی او دا خوی وائسی زنوائم بلکہ دا نڑی ٹول میڈیا دا خبر کبی چوک دی هغه خلک چې دا کارونه کوي، د چای ټلویزیون چینل ور تړلې، د چای اخبار ور بند کړی، د چا په اخبار کې پر لیکلو بندیز دی، چا چې به شی مقالې لیکلي او بیا به پر ټویټر پانه شریکولې اوس د هغه وی ټویټ هم لا ور بندوي. د پاکستان سپریم کورټ پروسه شکل د جولای پر 28مه نیټه نواز شریف د پاناما اسنادو په مخدمه کې نه اهل ګرځولې او په فیصله کې احتساب ادارې نیپ ته حکم ورکړیو چې د هغه او اولادونو پر ضد د کرپشن مقدمه وچلوي. د دې وروسته نیپ پر نواز شریف او اولادونو د کرپشن درې مقدمه جوړ کړې چې په کې یو هم ایون فیلډ نومې مقدمه ده چې په اړه د احتساب عدالت د سه شنبه پر فیصله محفوظه کړه. د نیب څارنوال عدالت ته ویلي چې نواز شریف د لندن په ایون فیلډ پارک لین کې څلور اپارټمنټونه اخیستي دي، خو نواز شریف وایي چې کورونه په جایزه پیسو رانیولې دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
قدر محمد کو پا پاکستان کے پر مطبوعاتو یا میڈیا باندھی د زیاتی دن کے فشار پر ضد دے ہیواد او د خبریانو سازمان لنن سخه د احتجاجی تحریک چلولو اعلان کړی دی. د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ وائی چی د احتجاج مقصد پر میڈیا د نه اعلان شوی سینسرشپ او بے ضائع بندیزونو مخه نیول دی. کسو هم ته پاکستان خبریالان، مدنی فعالان او د خبریالانو نړیوالو ادارو له سو میاشتو راهیسې دا خبره کوي، خو تازه احتجاج ځکه هم پیل شوی چې وتلی ورځپاڼې ډان ادا کړی چې پر دوی باندې فشارونه زیات شوي او د دې هیواد په فوجي چاونیو کې د اخبار پر خرڅولو بندیز لګول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې د جرنالستانو د فدرالي اتحادیه مشر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل موجوده وخت کې نه صرف مطبوعات د غیر اعلانیه سینسرشپ سره مخ دي، بلکې د ډان اورسپانې او ډان ټي وي نشریات هم د ملک په مختلفو برخو کې نه خودلې کیږي، چې له وجې د دې تحریک پرانیسته وکړه. د ذکر ده چې د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې یو بل شخصي تلویزیون جیو ټي وي هم د بندیزونو سره مخ وو او د هغه وخت د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویلي ول وفاقي حکومت د ټي وي په نشریاتو هیڅ قسمه بندیز نه دی لګولې. افضل بٹ په وینا په 15 جولای 1975 کې فوزی امیر جنرال ضیاء الحق په ملک کې د مارشل لا لګولو وروسته په مطبوعاتو بندیزونه ولګول او په موجوده وخت کې واری بیا د هغه وخت یاد تازه کړی شو. نو موړی زیاته کړه د ملک په ټولو پریس کلبونو کې تورې جنډې ځوړندې کړې دي او نن ورځ په ټول ملک کې د تورې ورځ په حیث مانځي. د ترڅنګ په 9 جولای یعنی د ګل پورز باد پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او کوټې په شمول پټول ملک کې بعد ډان ورسپانې دفترونو مخې ته د یووالي کیمپونه هم لګو چې بدرې دا پیغام ورکو چې په ډان حمله د صحافت په ازادۍ حمله ده او کده یاد نیټه ورسته هم مطبوعات د بندیزونو سره مخ ول نو بیا به د پارلمان مخې ته کیمپ لګو او پټول ملک کې بعد صحافت د ازادۍ په حق لاریونه وباسو. د افضل بټ په وینا د لنډمهاله حکومت او نورو متعلقه ادارو نه غوښتنه کوو چې غیر اعلانیه سینسرشپ او بې ځایه بندیزونو لګولو نه د ډډه وکړي چې د مطبوعاتو ازادي یقیني شي. مشال ریډیو چې د جرنالستانو د اتحادیې د غوښتنو په حق له د اطلاعاتو او نشریاتو نگران وفاقي وزیر بیرستر علي ظفر سره تماس نیولو هڅه وکړه خو نوموړي د خپلو مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې شوې. بلخوا په پاکستان کې د مطبوعاتو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي ادارې انټرنیشنل میډیا سپورټ مشر عدنان رحمت وایي د 2005 کال وروستو موجوده وخت کې رسنۍ د سخت فشار سره مخ دي کوم چې په هیڅ صورت یو ښه ګام نه دی. خو د جرنالستانو ادارو له پکار دي چې بې ځایه فشارونو پر ضد د خپل آواز پورته کوي. د نوموړي وینا وه ځینې خبریالان خو داسې دي چې پر ضد یې په تیرو څو میاشتو کې مقدمې درج کړې شوې دي. دې تر څنګه د ډان اخبار پر ضد هم ګامونه پورته کړی شوي دي حالانکه یاد اخبار د خپل خوانه ادارو پسې څه لیکلي نه دي بلکې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سره کړې مرکه یې خپره کړې وه. خو دې باوجود د ادارو لخوا پرې بندیزونه لګېدلي دي او دا ادارې نیغ په نیغه ولس ته جواب دی نه دي نو ځکه د جرنالستانو اتحادیه هم نشي کولی چې ورسره خبرې وکړي. خو دا قسمه احتجاجونو د لارې دوی خپل دریز وړاندې کوي د کوم چې څه نتیجه ضرور راوځي. د عدنان رحمت په وینا پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې یو ګڼل کیږي. دلته وخت په وخت نه صرف مطبوعاتو سره کار کوونکي بلکې فعالان هم د نامعلومه کسانو لخوا اوچتول کیږي او د تشدد وروستو یې خوشې کړي او له بده مرغه په دا قسمه پیښو کې په تیرو څو کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. د IMS د یو راپور تر مخه په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې 13 خبریالان وجلی شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. کدمه درکو رائټرز خبري اجنس د پاکستانی فعال او لیکوال ګل بخاري د سرګندونو په اړه مقاله خبره کړې ده. اجنس د ګل بخاري له خولې وای چې خپل ژوند په خطر کې احساسوي او د انتخاباتو وړاندې د ویرې او ترهې حالاتو سره مخامخ ده. ملیحه میرزاده د مقالې نوري برخې تاسو ته راوړوي.
رویټرز خبری اجنس د پاکستاني لیکوالې او فعالې ګل بخاري لخلې وای د جون په 15مه په لاهور کې تر تختول کېدو پس یې ژوند په خطر کې دی. ګل بخاري وای چې د جولای 15مه انتخاباتو نه وړاندې په میډیا او سیاست کې د یرې او ترهې ماحول جوړ دی. ګل بخاري اجنس ته ویلي چې ځان غیر محفوظ احساسوي او د زوی بهر تلل یې محدود کړي دي. هغه وای چې کله له خاوند سره بهر وځي نو ټول وخت اندېښنه لري. ګل بخاري د پاکستان د پوز ناکېده ده. پوز د هغې په لادرکه کېدو کې له لاس لرلونه انکار کړی دی. د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور د هغې د تختونې د پیښې پس ویلي چې پلټنې باید وشي. اجانس وایي د ګل بخاري د تختونې پیښې پس رسنو او خبریالانو هم شکایتونه کړي دي چې د پوز پاړه په خبر ورکولو کې د محتاط نه اوسېدونکو خلاف دړکې ورکول کیږي. بخاري د خپلې تختونې د پیښې په اړه له ډېرو معلوماتو ورکولو نه ډډه کړي خو رویټرز ته وویل چې دغه پیښې ته د راتلونکو انتخاباتو مخکې د عاید تنګولو په تناظر کې کتل کېدای شي. هغې اجانس ته وویل چې له پولیسو یې امنیت غوښتی خو تر اوسه ورته نه دی ورکړل شوی. پولیسو په دې اړه اجانس ته څه ونه ویل. رویټرز لیکي د ګل بخاري تر تختول کېدو مخکې میجر جنرل آصف غفور یوې خبري غونډې ته وویل چې پوز په هغو کسانو خبر دی چې د ریاست خلاف په ټویټر لیکنې کوي. نوموړي د ځینو مشهورو خبریالانو او د ټي وي د چهرو مثالونه ورکړل خو په دغه فهرست کې د بخاري نوم نه و. بل خو د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي چې د دوی د اخبار په تقسیم او خپرېدو هم بندیز لګول شوی دی. وکاس ګورایا چې د دغه اخبار لپاره لیکنې کولې له هغو 15 مدني فعالانو او لیکوالانو یو و چې تیر کال لادرکه شوي وو. ګورایا د خپلې تختملې لپاره د پوز استخباراتي ادارې باندې تور لګولې او وایي چې تشدد ورباندې شوی وو. پوز د ګورایا د تورونو او یا د ډان ورځپاڼې د تقسیم په اړه د الزاماتو په جواب کې څه نه دي ویلي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. مشال ریتا تاسې غوږی قدمه رودونکو د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم تاسو لپاره یو څو رپورټونه لرو. د پاکستان د ټاکنو کمیشن تر مخه هغه علاقې چې ښځو پکې د 10% څخه کم رای ورکړي وي هلته به د ترسره شوو انتخاباتو نتیجې باطل احساسېږي. دا چې د خیبر پختونخوا په قبایلي علاقو کې کاندیدان د انتخابي کمپاین لپاره د دې شرط د پوره کولو په لړ کې څه هلې ځلې کوي په دې اړه ظفر خان د قبایلي سیمو د ځینو کاندیدانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
ګلزفر د باجوړ څخه د قومي اسمبلی له یو څلوېښتمې حلقې د تحریک انصاف امیدوار دی. هغه وایي د باجوړ لرې پرتو سیمو ته د خپل انتخاباتي کمپین لپاره تللی دی، خو لایي کمپین تر نارینه محدود دی. نوموړی وایي په سیمه کې د ښځو د تعلیم کموالي ورته د خپل پیغام رسولو په برخه کې ځینې ستونزې جوړې کړې، خو بیا هم هغه په دې هڅو کې دی چې ښځو ته هم خپل پیغام ورسوي.
اپر علاقے چکی دی معمول اپر علاقے چکی کمپنی ریکور کری دی او پای کے ماتے بالکل واضح طور مشکلات پتی میں لوگ کے پر نظر بانے راگلی ان شاقی پدیشیز بانے پوری گینا اگر چیر او دبے کارا
خود مومند ضلع څخه د متحد مجلس عمل په ټیکټ قومي اسمبلی ته امیدوار مولانا غلام صادق بیا وایي دوی د مدرسو او لاؤډ سپیکر له لارې په ښځو کې خپل انتخابي کمپین چلوي.
اکثر خپل سپیکر خبرې کیږي، خلک زنانې اوري، باقاعده زمونږ ته خورنه خبرې اترې اوري. او علاقه که مدرسه البنات جنکو مدرسی دی کنه، نو اغیی که چه کمی قابلی خزی بی اغیی هم را بیتی خیی او بلده چه منگا هم پرده نا اخوا زنانه سر خبر کهو منگا اغیی اخوا هستی منگا اخوا پر خبر ورطاو کهو ترغیب ورطاو کهو چه لکسنگ سره دا رای حق لری کنه
د باجوړ ضلع له څلوېښتمې حلقې څخه د عوامي نېشنل ګوند امیدوار ګلاب زلوی دوی د یو کور د مشرانو په ذریعه خپل انتخابي کمپاین د دغه کور تر ښځو رسوي.
د غرونو سا د هغوی د پلرونو په ذریعه باندې، د هغوی د خاوندانو په ذریعه باندې هغوی ته دا یو پیغام ورکوم چې را زنانو ته تاسو ووایئ چې تاسو را وړاندې شئ او د دې طرفې کې تاسو لاسي دا زموږ څه وکړئ، تاسو خپل وټونه چې کوم دی دا استعمال د خپلو وټونو وکړئ.
د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار محسن داول بیا د ده په حلقه کې لري پولینګ سټیشنونه په خزو کې د انتخابي کمپین په لړ کې مشکل ګڼي.
یو زمون داسې زم شته چې زبدا وایم چې هغه مینس کې سندرا دي سندرا به غره راوړي هغه نه پوهه په روډ وته زم نو بیا هو چا خبره چې 35 کیلومتر لار ده. نو دا یو ډیلیبریټ افورت دی کزنه بدن چې ځان د ووټ د کم پروسس ته د دې نه لري وساتل.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د ټاکنو د کمیشن ویان سویل خان د چهارشنبه په ماخام مشال رډیو ته ویل د انتخاباتو کمیشن د پخوانو قبایلی سیمو په ګډون په هر ضلع کې د زرو ووټ اچونکو لپاره یو پولینګ بوت جوړ کړی او د دې لپاره یې د مخکنه د ګوګل میپ په مرسته کره او صحیح نقشې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه ښایي په ځینې سیمو کې پولینګ سټیشنونه لري وي، خو په دغه سیمو کې د سرکاري ودانیو د نشتون له وجې یې دغه کار کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ د مومند او بادشاه بندونو د جوړولو حکم کړی دی. د مومند خلکو پر حکم خوشحالي څرګنده کړې ده، وایي چې له دې سره به په سیمه کې خلکو ته د روزګار موقع پیدا شي. چارواکو یو کمیټې هم جوړه کړې ده چې د بند لپاره له خلکو ځمکې په بیه واخلي. دوی وایي د ځمکو اخستلو دا کار ښایي د روان کال نومبر میاشت پورې مکمل شي. نور تفصیل د شانواز ترزی په رپورټ کې ورو.
د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې په مومند ډیم د سمدستي کار شروع کړی شي چې په ملک کې د اوبو کمی پوره شي او بل دا چې د بجلی ضرورت هم پوره شي. عدالت د بادشاه نومي ډیم جوړولو امر هم کړی، ویلي دي چې په درې هفتو کې د عدالت رپورټ هم ورکړی شي. د عدالت په امر د مومند ضلع خلکو ډېره خوشحالي څرګنده کړې، وایي چې ممکنه ده د هغوی د سیمې خلک د بهرونو ښارونو د مزدورونو خلاص شي او په سیمه کې کروندې او د بند جوړېدو لپاره مزدوریان شروع کړي. ملک صاحب خان یا صاحب خان چې د انبار اوسیدونکو دی، وای د محمود خلک د ډېری غریبۍ له وجې بې کور دي، ځکه چې کروندې یې نشته، روزګارونه اسې هم ختم دي. نو د ډیم جوړولو امر ډېر ستای.
زه خو خپل خاورې کړه پندالې او د انبار د خاورې چې دي کې هر قسم فصل، هر قسم سبزي، هر قسم میوجات د په اټم کې کې د څه خبره شل کسن چې په موسم یې ملاوي د څه ان شاء الله د ډېر ډیم نه په بار تحصیل پندالې تحصیل د کې د څه میوجات راځي ان شاء الله چې میوجات کم دي دا بدر مشهور شه بده من ډېر آباد شي. څومره خرچ کراچي لاو کې دي کنه اول ته خپل کاروبار باندې دغه شدا جوړ شي.
دا یاد دیم نه بدو د اوبو نهرونه هم جوړول شي چې یو بد محمود پلانګار او بل به پنور پریواته اړخ ته پنډیالي او یکغون تحصیلونو ته جوړیږي. دا بند به د سرکاري رپورټونو په وینا 800 میگا واټه بجلی هم پیدا کوي. دا بند د سوات نه 400 ته او بیا نو خر ته پوتلی د سوات په سین جوړیږي چې د مونډي نه 12 کیلومتر دننه د محمدو په پندالې غرونو کې جوړیږي. ملک محمد امین ته یو کغون وسیدون کې دی او وای
پیدې خو دوم ردی چې د حد نه سیوا یو به بجلی زیاته شي یو به خلکو ته د بجلی د جلوسونه چې کم کیږي او د خلدي سړکونو ته راوتی دا بم پی کم شي زمکه به پی آبادی شي.
د محمدو زمکه زیاتره باران دي او چې کله سوکړوي نو تر دې چې کروند نه وي او خلک تسخل وبو ته ډیر ضرورت لري. جمیل ګل نوم یو تن وای
دغه هډره د خوشاله خبره ده خپل بدل ته روزګار سبزی او مختلف شینه بدل ته پیدا کیږي دغه د روزګاری او ذریعہ ده. نور زینو کې خزانه دي د پجم کې او زمونږ په علاقې کې اوړي کې خزانه په دې وخت کې دي د هي صوب نه کنه نه د مال د پاره شته تر دې پورې چرچنې او د مرغې او د مچي چې د دوی د پاره مو بنشته دي.
بل خود فاټا ډیولپمنٹ اتارټی د محمدو ضلع انتظامی او د ډیمونو جوړونکو انجینرانو په شمول یو کمیټي څور وړاندې جوړه شوی او د ډیم لپاره د سیمې د ولس نه د ځمکو په بای اخستلو یا لینډ اکوایرینګ کار هم شروع کړي. د انتظامی پوینا چې ممکن ده د روان کال د نومبر نه وړاندې ځمکه واخستل شي او هم د نومبر په میاشت کې په ډیم کار هم شروع شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
قدر مرو نور کو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس میا صاحب نثار د مومن او بادشاہ بندونو د جوړولو حکم ورکړی دی. دا حکم پرون چیف جسټس د میا صاحب نثار د یوې مقدمه د اوریدنې پر مهال وکړ او ولسی دا غوښتنه هم وکړه چې د بندونو جوړولو لپاره دی چنده ورکړي. هغه پر دې مقاله خپل جیبه د لس لک روپو د چنده اعلان هم ورکړو. دا چې د پاکستان پاین کې د سپریم کورټ سره د اختیار وی چې دغه د بندونو جوړولو حکم ورکړي پر دې موضوع دا راپورټ ورکړي.
عدالت د ډیمونو جوړولو لپاره د سپریم کورټ رجسٹرار سره د اکاونټ خلاصولو هم هدایت کړی او ویلي چې د کې د چنده جمع کړی شي او دای هم ویلي چې چنده ورکونکو د زرایو په اړه به پوښتنې نه کیږي. د کیس اوریدنې پر مهال چیف جسټس د ډیمونو جوړولو لپاره د لس لک روپو ورکولو اعلان هم وکړ. د اوبو د بجلی محکمې چارواکو لخوا عدالت ته وویل شو چې کال 2001 راسي د اوبو د کمخ مخه ده او سخت کال دا کمخ زیات ریکارډ شوی دی. عدالت ته دا هم وویل شو چې لس کال پس یو نوی ډیم جوړول پکار وو او پاکستان توان لري چې اوبه ذخیره کړي شي. واضح دی چې سینیټر شیر رحمان په شمول وخت په وخت کارپوهانو د اوبو د کمخ په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي او د ډیمونو جوړولو غوښتنې هم کړې وي. د معاشي چارو کارپو ډاکټر انور شاه وایي چې د ډیمونو جوړول د حکومت ذمہواری وي چې ولې د بجټونو فنډونو او ټکسونو د لارې پیسې مختص کوي. د دې په وینا چې تر اوسه پورې ولس نه دی خبر شوی چې بخوانی وزیر اعظم لخوا کال 1999 کې د کر سوتار مول سوارو په نوم ولس ته ترلاسه شوی پیسې چرته لاړه. ولس وایي چې ډیمونه جوړول د وخت ضرورت دی چې د سپریم کورټ چیف جسټس یې هم ادراک لري. خو سوال دا دی چې ولې تیر حکومتونو دې لړکی سنجیدګي ونه ښودله. د پیښور اوسیدونکو عابد حیات صافی وایي چې د ملک پرمختیايي قانون لپاره ولس لوړاندې نه حکومت ته ټیکسونه ورکوي.
دیم ډیر ضروری دی د قوم د ترقی لپاره. خو دا ضروری نه ده چې لکه عوام دې د خپل جیب نه پیسې ورکړي. عوام آلریډي سیټیزنز دي د پاکستان او هغوی په مختلف دونو کې ټیکس پې کوي. نو دا بیا د ګورنمنت ذمہواری ده چې هغه ټیکس منی سکی شامل کړي. ډیم به جوړې کړي. ډیم ضروری ډیم دې جوړ کړي. سکول کالج سره جوړي. په ډیم نن سوا ډیر ضروری ده ځکه چې روان ټو پریکس ود واټر سر ریلیټډ نو پکاز چې ټیم به جوړ کړي شي. خو د عوام په پیسو نه چې د عوام نه دی اوس هغه د جیبونو نه پیسې واخلي.
دراپورن تر مخه چې نه یوازې د دی امیر بادشاہ عموماً ډیمونو نه د اوبو د ذخیره کولو مسله هواری دی شي بلکې دی امیر بادشاہ ډیم نه بسلو نیم سره میگا واټه عموماً ډیم نه به 800 میگا واټه بجلی پیدا کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لړی ته تاسو غوږی قدر مړو ودونکو وخت شپې دې د ماسپخین یو بنیو وجه بلې هم زیاده نه د خبرونو لنډی زور
دا پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلی چې د اسلام آباد احتساب عدالت دی د جمعې په ورځ فیصله د ده د ورتګ پورې وځنډوي. نواز شریف پرون په لندن کې د خبری کانفرنس په وخت وویل چې د میرمنې حالت یې ښه نه دی او غواړي چې وخت ورسره تیر کړي. د اسلام آباد احتساب عدالت په پاینفیلډ ریفرنس کیس کې د جمعې په ورځ فیصله اوروي. په پاکستان کې د خبریالانو فدرالي اتحادیه نن د رسنو د ازادۍ لپاره یو تحریک پیلوي. د اتحادیې مشر عبدالبر بیګا مشال ریډیو ته ویل د دغه تحریک مقصد د میډیا خلاف نه اعلان شوی سینسرشپ او د هیواد په مختلفو برخو کې د ډان ورځپاڼې په تقسیم خپرونو د بندیز خلاف احتجاج کول دي. د شمالي وزیرستان د وسلوالو طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې یو مهم قمندان په ډرون برید کې وژل شوی او د هغه ساتونکي ژوبل دي. په سیمه کې استخباراتي چارواکو د وسلوالو طالبانو سرچینو د نن خودو په شرط مشال ویډیو ته ویلي چې پرون د تخیل د تحصیل په تور تنګې سیمه کې په ډرون حمله کې قمندان عبدالله وژل شوی او د هغه ساتونکي ژوبل دي. د ملکنډ ډیویژن تجارتي اتحادیه نن په ټول سیمه کې شټر ډاون هړتال کړي. په سیمه کې د مشال ویډیو خبریال وایي د ملکنډ ډیویژن تجارتي اتحادیه لخوا اعلان شوی دغه هړتال د قبایلي اصلاحاتو له مخې په سیمه کې د ټکسونو لګېدو خلاف دی. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سید علي ظفر وایي سل ارب روپۍ به د هغو قبایلي سیمو په ترکې لګول کېږي چې په رستو کې په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پرون په پېښور کې د یوې غونډې مشري کولو په وخت نوموړي وویل چې د دې مقصد لپاره به هر کال لس ارب روپۍ پیل کېږي. او جرمن او افغان چارواکي وایي چې جرمني نه شپېته افغان وګړي تر هغې پس واپس خپل هېواد ته لېږلي چې د پناه غوښتو درخواستونه یې رد کړي.
ملیح امیرزاده و چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. قدرمن اوریدونکو لژمنې سره سم اوس په دې نمای کې تاسو لپاره دوه اونیزې خبرونې لرو. راځئ چې لومړی ورورولۍ خبرونې ته غوږ شو. په نننۍ خبرونې کې به تاسو واورئ چې په بلجیم کې میشت وګړي څومره مذهبي ازادي لري. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ بوریوال کاکړ جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونې ځ خبرونه ورورولې کې مو ز بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بلجیم کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد ورکړل شوې ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوې او کنه؟ هلته په تیرو کړو کلونو کې یا وختونو کې خوږې او ترخی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. بلجیم د اروپا یو له وړوکو هیوادونو دی. دا هیواد له څلورو هیوادونو سره مځکنی پولې لري چې په هغوی کې فرانس، لوکزمبرګ، جرمني او هالند شامل دي. بلجیم همداسې له شمالي بحریې سره ساحل هم لري. بلجیم لکه څنګه چې د مځکې له پلوه وړوکی هیواد دی خو آبادي یې نسبتا زیاته ده. د نړۍ پر آبادی نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو لمخې د بلجیم ټول آبادی دا وخت څخه کم 1.5 میلیونه ده. په بلجیم کې هم د اروپا د نور هیوادونو غوندې د بیلابیلو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د ګلوبل ریلیجیس فیوچرز ادارې د معلوماتو پر اساس د بلجیم د ټولې آبادی 4.5% عیسویان دي. په بلجیم کې د هغو خلکو شمیر د هیواد د آبادی څخه کم 10% دی چې پر مذهبونو باور نه لري. خو تر عیسویانو وروسته په نورو مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې د هیواد د آبادی څخه کم 6% جوړیږي. په بلجیم کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شپلوی شمیر آباد دي چې ځینې پخوا او ځینې په دې وروستیو کلونو کې ورغلي دي. کاري قاری اختر محمد صادق له تیرو شاوخوا یولس کالو راهیسی په بلجیم کې میشت دی او هلته د خپل کاروبار ترڅنګ په جماعت کې امامت هم کوي.
زه نیک مرغه چې کله راغلم دلته بلجیم ته نو دلته د افغانانو ټولنه وه چې هغوی سره مخ شوم او بیا په هغه وخت کې مونږ یو مسجد جومات را ونیولو جوړ مو کړو نو بس هغه جومات سره خوا کې اوسېدلم بیا د هغې نه لاړم یو بل شار ته چې هغې ته شار لروا وایي نو تر اوسه پورې هلته ژوند کوم دا اته کاله وشو دوه کاله په بروکسل شار کې وم.
کاری اختر محمد صادق ویل چې دوی ته د خپل مذهبي مراسمو ادا کولو په لړ کې هیڅ خند هم نسته بلکې مرسته ورسره کیږي.
مونږ ډیر په ښه طریقې سره سر ته رسو مخالفت نشته د دولت څخه نه د بلجیم او مکمل مونږ ته ازادي ده پنځه وخت لمونځ ورسره د اختر لمونځونه په تراو کې ختمونه د روجی په میاشت کې افطاری همدغه سید پښمنی پروګرامونه ټول مونږ جوړو ډیر په خسته او خه طریقې سره سر تر رسو.
نو موري ویل چې هلت په تیر کړي وخت کې کله هم داسې نه دی ور سره سوي چې یو چا دی د مذهب ته پټی ټکتلی وي.
زه تر اوسه پورې هیڅ بد خاطره د بلجیم د حکومت یا د عام خلکو څخه نه لرم ځکه چې د ټولو افغانانو نه زیات زه د دینی چارې مخ ته وړم خو الحمدلله تر اوسه پورې داسې ستونزه مخې ته نه ده راغلې چې په هغې کې موږ ته څه مشکلات او یا داسې ستونزې پیدا شوي.
کاری اختر محمد صادق وای خوږه خاطره یې دا ده چې د ده په وینا له ښه چلند څخه یې یوه کورنۍ متاثره سوې وه او اسلام یې قبول کړی و.
یوه کورنۍ چې یوې پلار وو یوې زوی وو او مور یې دوی زما په لاس داسې مسلمانان شو چې ما یو کارواش ترېنه اخیستی وو چې د هغه کارواش معامله ډېره په ښه طریقې ورسره ما چلولې وای نو دغه خلک زما د دې معاملې نه ډېر خوشحاله شو نو وی ویل چې تاسې مسلمانان خو ډېر ښه خلک اوسئ بیا خصوصا تاسې افغانان ډېر ښه خلک اوسئ څومره ښه معامله مو موږ سره سرته ورسوله. نو هماغه وو چې ما بعضې کتابونه ورکړه او هغوی مطالعه کړه او هغوی سره زما خبرې چې کومې کېدلې د دین په حساب باندې نو الحمدلله بیا هغوی ایمان راوړو او مسلمانان شو.
حاجی امین باوری له تیرو شاوخوا دروشت کالو راهیسی په بلجیم کې میشته دی وای هلته د مذهب په وړاندې هیڅ مشکل نه لري او په پوره ازادۍ سره خپل مذهبي مراسم ادا کوي.
دلته د مذاهبو د عقیدو پراخه ازادي ده او هر څوک آزاد دي چې خپل دینی مذهبي کلتوري او د مناسبات او مراسم په سم او فی شکل باندې اجرا کی. لا ته دولتونو کومک او مرسته ورسره کوي چې دغو چارو ته سمه رسیدګي وکړای شي. په هماغه افغاني او پښتني دود باندې په اسلامي دود باندې دا ټول مراسم پر ځای کیږي.
حاجی امین باوری وای په تیرو کړو شاوخوا دوه نیم لسیزو کې یا کله هم چا مذهب ته سپکاوی نه دی کړی بلکې د ده په وینا برعکس مرسته ورسره کوي.
تاسو لپاره په کلاس سهولتونه ایجادوي چې تاسو کولای شئ خپل مذهبي مراسم په ځای کې او دا هغو لپاره یو ځای او بنا جوړ کړئ نو هیڅکله داسې نه دی پېښ شوي.
بلجیم هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې داسې ناوړه پیښې رامنځته سوې دي چې زمواري بیا سخت دریځو اسلامي ډلو منلې ده. حاجی امین باوري وای د بلجیم حکومت داسې پیښو ته یوازې د یو جرم په سترګه ګوري او داسې نه کوي چې په اسلام او یا مسلمانانو پسې وتړي.
په اسلام یا په مسلمانانو پورې کله تعلق نیسي یا اړه پورې نیسي هغه د تروریزم او د بنیادګرو هغه کړنې دي چې کله نه کله پر تلویزیون راشي کله خبر خپور شي کله دغسې خو هغه هم دولت کوشش کوي چې دا خبره د دې دپاره چې تفرقه دلته ایجاد نه شي د مسلمان او د غیر مسلمان تر منځ نو هغه ډېر داسې پیښه کوي چې هغه ته د جرم یا د جنایت په سترګو ګوري نه داسې چې یو قوم پورې یو قبیلې پورې یو مذهب او یو طریقت پورې دا وتړي.
نوموړي وویل چې ځایي خلک یې نه یوازې مذهبي مراسمو ته درناوی کوي بلکې کله ناکله ورسره پکې ګډون هم کوي.
کله زموږ په مسجد کې د اختر د ورځې په مناسبت باندې مثلا تعداد زیات شي نو په مسجد کې ځای نه وي خبره تا تاسو وزرو دو وزرو کسان ته ورسیږي او زموږ مسجد مثلا د دو نیم سو کسان لپاره تعداد دی. نو بیا موږ د کوڅې د خلکو څخه هیله وکړو چې موږ راځو دا کوڅه بندوو یا په کوڅه کې بریزو. نو هېڅکله مخالفت نه دی ښودل شوی لا په ډېر ورین تنظیم باندې او دا منلې ده راځي بیا ویني راسره زموږ د اختر کاسي و ډوډۍ یا کوم دغه چې چای چې مو ترتیب کړی اسره چې مو جوړ کړی هغه کې ګډون راسره کوي راسره ناستي.
انجینیر حضرت سادات له تیرو شاوخوا اتلس کالو راهیسې په بلجیم کې میشته. نوموړی په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ په اړه وایي
د بلجیم د اساسي قانون پر اساس باندې په مجموع کې و مذهب او دین دوی په رسمیت باندې پیژني او حتی له دغه دینی او مذهبي مؤسسو سره هم دوی د دولت د لارې تکي مرسته کوي. یعنی بلجیم دولت چې دی په خپله یو بېطرفه دی د دین په حساب باندې. خو دغه دینونو او مذهبونو ځینې چې دي چې په هغه جمله کې اسلام هم دوی په رسمیت پیژني او د اسلامي ټولنو سره او د اسلامي مؤسسو سره دلته چې په بلجیم کې دوی مرسته کوي.
دی وای په ټولنه کې ښه او بد خلک وي خو په مجموعي توګه کوم توپیری چلن نه دی لیدلی.
افراد په نو کېدای شي چې ښه چلند ولري، افراد کېدای شي چې بد چلند ولري. نو خو په افرادو په انسانانو په اشخاصو پورې اړه لري. خو داسې چې عمومي دا فکر وي چې په دې خاطر چې نو ته ګواکې دا خپل عقیده پالې یا مسلمانې یا خپل هغه دین عقیده پر ځای کوي او تاسو سره د مخالفت وسی داسې مثال زنه لرم. خو د افرادو په حساب نه خامہ خالش وخت راځنو چې یو څوک درته په دې حساب باندې بد ګوري. خو عمومي پالیسي د خلکو عمومي په دفترونو کې مثلا دا ډول رویه نشته.
انجینیر حضرت سادات وای دا خبره ورته د نه هېرېدو ده چې د بلجیم حکومت ورسره د یو جماعت په جوړولو او پرانستلو کې همکاري کړې و.
هغه ورځ خو نور نه هېرېدونکې ده کله چې 2010 کال کې یو پیښه وسوله چې موږ مجبور شولو چې باید و هم مسجد یا جماعت څوک افتتاح کړو جوړ کړو. نو په هغه ځای کې مو چې د بلجیم د دولت او د دې ادارو هغه همکاري او کومک ولیدی او ومولیدل شي چې ډول خنډ مشتنکې متوجه او حتی کوشش یې وکړي چې دا کار موږ ترسره کړو. ځکه چې روژه را روانه وه په هغه کال کې نو تر روژې یو دوه درې ورځې مخکې مو هغه جماعت افتتاح کړی. دا زموږ لپاره ډېر زما لپاره شخصا یو ډېره لویه او د خوشحالۍ خاطره ده.
بریالی ویاړ له شاوخوا شپږو کالو راهیسې په بلجیم کې ژوند کوي. دوی وایي هلته د زیاتره لویو مسلمانانو هیوادونو د خلکو خپل جماعتونه یا اسلامي مرکزونه دي چې په آزاده توګه پکې خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
نو دلته په نږدې آر وړو کې غټ ښار کې یو دوه جماعتونه یې اکثره بیا داسې په نومونو سره یادېږي چې یا د عربانو جماعت دی او د مراکویانو جماعت دی او د ترکانو جماعت دی او مثلا د افغانانو جماعتونه دي. نو زه فکر کوم دلته خو نورمال لکه څنګه که موږ رسیدګي وکولی شو په هر ښار کې جماعت شته او خلک خپل لمونځونه کوي. البته دغه د لاسپیکر یا د اذانونو مسایل پکې نشته. نو ښکاره جماعتونه دي، لمونځونه پکې روان دي، اخترونه لمونځونه دي، جمعې لمونځونه، روزانه نور داسې ټول مراسم پکې ترسره کیږي.
بریالی ویاړ وایي دا سکیږي چې ځینې مسلمانان د بلجیم خلکو ته مشکلات جوړوي خو د ده په وینا ځایي خلکو کله هم دوی ته څه ستونزه نه ده جوړه کړې.
مسلمانان تک مسلمانان یو بل سره ستونزه پیدا نه کی. ما تر اوسه پورې دا سند یو لیدلی چې بلجیم دي خلکو دي خوانه یا دي نورو د سي ټولن دي خوانه چې غیر مسلمان ټولن دي هغه دي مسلمانانو مذهبي مراسم او ته یا دي مسلمانانو مسایل ته پس پک کتلی یا دي د کوم مزاحمت کړی یا دي د کوم ستونزه جوړ کړی. البته یا اکثر من مسلمانانو خلکو ته مزاحمت کړی دي شپې تر نا وخت غونډې کی یا په جماعت کې شوري.
انجینیر حضرت سادات وای د د په فکر د اروپا د پرمختګ یو لامل شاید دا هم وی چې په دې ټولنه کې برداشت ډیر زیات دی او یو بل ته غوږ نیسي.
یو بل سره زغمی او دغه ګډ ژوند د دوی فکر کوم چې د دوی دغه د پرمختګ یو اساس زمونږه شي چې دا چې دوی دغه ګډ ژوند او یو بل احترام یو بل زغم ته دوی ډیر زیات ارزښت ورکوي. نو زما افغانان ته دا پیغام دی چې د هر ایدئولوژي چې از هر فکر د هر ژبې د هر قوم د هر سیمې چې از یو بل سره وزغمی او راځي چې یو بل سره وزغمو.
حاجی امین باوري وویل په پښتنه ټولنه کې باید د هغو عناصرو حوصله شکنی وسی چې ځوان نسل د مذهب پر نامه تشدد ته هڅوي.
زموږ د ځوان نسل په روزنه کې تر ټولو لومړی او اهم رول چې لوبولی سی او لوبولی دی تر اوسه پورې محراب دی. زما د محراب د چلوونکو یا هغوی چې په محراب کښېني وو د محمد علیه صلی الله علیه وسلم د کمبلی پر سر باندې ناست وي، د هغوی څخه زما هیله دا ده چې د تشدد څخه دی و مینې ته محبت یو بل ته د منلو او د زغم درس او هدایت وکړي. دا دین باید د دغه ډېر ترینګلتیا او د دغه بنیادګري څخه راووځي، او دا باید دغه زموږ محراب یې کولی شي چې دغه چاره ترسره کړي.
بریالی ویاړ وای په اروپا کې ورته معلومه شوې ده چې په پښتنه ټولنه کې د زغم ډېر کمای دی.
زمونږ بدبختیانې دا دي چې کله مونږ نورو خلکو سره یا نورو سیمو ته ځو، هلته د خلکو منفي عادتونه یا منفي کرکټرونه زر اخلو، ولې په مثبتو باندې یا فکر نه کوو یا یې نشو اخیستی یا شی شدی. دا زمونږ ستونزې چې دي دا تر ډېره پورې د دې بیس یا د دې اساس چې دی هغه د زغم او د برداشت مسله ده چې په مونږ کې ډېره کمه ده.
کاري اختر محمد صادق وویل په ټولنه کې ستونزې له بې صبرۍ پیدا کیږي، او د ده په وینا په کار ده چې په هر څه کې له صبر څخه کار واخیستل سي.
موږ دوی ته دا قناعت ورکوو چې صبر خوشی دی، صبر تاسو حاصل کړئ په مانځه سره، همدغسي په تلاوتونو سره، همدغسي په نیکو اعمالو سره، په وظایفو سره دا کوئ، نو بیا انسان صابر جوړیږي. نو کله چې انسان صابر شي او صبر ورته الله پاک ورنچیت کی، نو بیا قناعتم کوي، او بیا د زړه نه حسد او کینه او بغض او هر شی وزي، او بیا نیک طرف ته او ښه طرف ته او ښې لارې ته مخه کیږي.
د خبرونې ګډونوالو وویل د دوی په فکر پښتنو ته پکار ده چې پرمختګ ته فکر وکړي، او هغو خلکو ته غوږ ونیسي کوم چې دوی ته له نړۍ سره یو ځای د تلو لارښوونه کوي. د مشال رادیو دا ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ اجازه غواړم چې هر ځای یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
قدرمن اودونکو لژمنې سره سم بوس درته دویمه اونیز خبرونه تاندې هلې در خبرو. څنګه تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې د روانې میاشتې په 25مه عام انتخابات کېدونکي دي. د نن په پروګرام کې به د ښځو د ووټ اچولو او په ټولنه کې د پوهاوي په اړه خبرې واوري. دا پروګرام تاسو ته هر اونۍ فرخنده سره جوړوي.
د پښتنو ښځو ځانګړې خبرونه تاندی هلی.
په پاکستان کې د روان میاشتې په 25مه نیټه عام انتخابات کېدونکي دي. د نن په پروګرام کې د ښځو په ووټ اچولو خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او تاسو ته په تاندی هلی خبرونه کې ستړي مشي وایم. په خوانیو انتخاباتو کې په ځینو سیمو لکه دیر کې سیاسي ګوندونو داسې لوزنامې وکړې چې ښځې به ووټ نه اچوي. که څه هم اوس په د قانون له مخې په یوه حلقه کې د ښځو د ووټ شرح که د 10% نه کمه وي، نو دغه انتخابات په نلین وایډ وي او له سره به کیږي. په ښځو کې د ووټ اهمیت په اړه کارکوونکي شاد بیګم وایي اوس هم د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې تمه ده ښځې په کمه شمېره کې د ووټ استعمال وکړي.
دلته خو مسله دا ده چې په یقین سره خو هیڅوک هم نشي ویلی چې لکه معاهدې به نه کېږي، ځکه چې معاهدې اکثره وسیسې هم دا تېر دوه الیکشن کې شوي دي چې ډېر زیات لکه په تحریري شکل کې او یا داسې ډېر زیات په ارګنایز طریقه باندې نه کېږي. خو پاتیانې دننه په خپل منځ کې پټ په پټه باندې چې کوم دی یو بل سره ځکه خبرې کوي چې لکه تاسو خځې مراولې موږ هم خځې مراولو او دا دوی ځکه کوي چې دا د خپل د سیاسي مفاداتو دپاره کوي. خو دې دا ځل ده چې دا ځل چې کوم د سیکرټ کنسټیشن لکه د ډېر اقتدار او نیزلوانی 115 سیکرټ کنسټیشن دي چې په ډېرو ځایونو کې سیکرټ کنسټیشن دي د خځو دپاره په سینسیټیو ایریاز کې جوړ کړی شوي چې مخکې باید د خځې روکتام کېدو او سره په جرمن چې څه پاتې کوي خځې ولاړ دي لکه د بره جبنه مراله ده د لور جبنه مراله ده دا خځې په خپل باندې ډېر اکټیو ځان د اور دپاره دا دي چې لکه وطن پابندې نه وي په څنګه څه شکل کې موجود دي یا مشکلات دي خو دا ده چې ښځو ووټ به هم وي ځکه ښځې دا شمېر به هم دي راځي چې ښځې به ووټ راوځي ځکه چې په دې لور در کې په دې تېر وخت کې دوه فیصلې چې کوم دي دوه الیکشن چې کوم دي هغه کله ادم شکر شوي په دې وجه باندې چې هغه ښځې منع کړی شوې وي د ښځو ووټ په 10% نه هلته کم وو دغه یاره چې کوم ده چې د 10% نه به کوم دی باندې ووټ کم وي نو د باره الیکشن کې دې دې نه اټین لیک خبر دي نو کېدای شي چې کوم کله مخالفت وایي چې خو پټ پټ باندې د خپل منځ کې دا د یو هغه یو قسم چې یو راوړی دی چې یو شوړی دی دا به کوم مخلي چې دې چې دې ورځه شي نو د صدا شي موحد د پسونو شکل یو موحد نه کوي او که بهر یې نو کوم دی خپل ورکر صدا شي دا دی ورکه مسج ورکه چې تاسو کوشش کوئ چې خځه مراولي.
شاد بیگم وای په دیر کې دوه خزی په عام سیټ انتخابات کوي خو تر اوسه دوی جلسې نه دی پیل کړی او خپل انتخابي مهم یې شروع کړی دی دا چې لدی سره به په خزو کې سیاسي پوهه ته وده ملاو شي او خزی به په زیات شمیره کې د خپل ووټ استعمال وکړي کنه په اړه شاد بیگم وای
ګوري اولنی خبر خو دا ده چې ورسنه چې دا کوم الیکشن دی د دې نه مخکې د حالت ډېر بدل دی په دې کې ګوري کوم پارټي چې په حکومت کې پاتې شي نو د دې باوجود چې په دې کې د پاکستاني په اړه د یو ډول ځوان کوم مسله نه لري اکثریت خو د دې باوجود اوس کوم دا لږ ورځ مخکې څنګه د بای الیکشن کوم دي تر ګورو په دې کې د تل زیات مختلفو په دې کې نورې پارټیانو زیږې راغلي پی ټی آی راغلي او خاص په پی پی کې زیات کیرانه په دې کې څنګه غزه عمران کې هغه ځان سره خو ووټ د عزت موبلایز کړو نو دروان الیکشن کې دا خبره نه دی مطلب مکس غون ته به دې څه نه کاری چې کېږي چې د ماکانې د واره په دې کې دا چې پاکي اور او د دام د چې د دې کوم کار کړی دی د نړۍ کو جن د خپل د عزت چې کوم دي تحفظات دي او بیا دا خبره چې کوم ده لکه تاسو کوم غوري په بر دې کې پی ټی آی ولا جنې ولا له دا او محمد چلی خپل په دې کې د سره د حق د ماکانې په څیر مضبوطه حلقه چې د حق سره چې کوم یې هغه ځکه چې په نن ان تکي یو فیمل چې بیا شاهد کوم باندې نه راځي دا چې هغه د ډیر وخت نه په پولیټکس کې ده څوبایي سمې نمبر مخکې پات شوی دی ډیره اکټیو ده نو کوم دي چې زموږ په ورو نه ګوره د دې غو ته علاقه کې دی یو خزي په نرمه کې د تاریخ پوسټر نه کېدل دا غي په نوم لګدل شي کې د وسه هغه په خپل باندې برداشت دي خو نه شروع کړی کېږي چې کېږي چې موږ شروع کې شو بیا یا حمید چې کوم دبر و سم ال تکي یو مطلب ده چې لکه د دې خو مخې ته سړي دی ځکه ولا دي لکه دا خزي به هم نه بره هرا خو دي نه دی راغلی د دې د خاندان چې یا د مطلب د پارټي چې کوم دی هغه د پر کمپاین چلی خو چې لا اوس وخته نن موږ ګورو چې کدا خځي واقعي په عملي توګه باندې میدان ته پدې کې راوته په خپل باندې او دې په دین کې په خپل جلسې او پرې باندې د غرب کې چې څو شي په دې کې وکړي نو آلډي یو خځو کې یو بدلون راغلی دی په خپل کې بدلون راغلی دی خلک غواړي چې د نور د مسله چې کوم د بازار موږ منل دا او د خپل چې په نشه باندې دوه زور چې تاسو د کلچر په تناظر کې بیل منسوشن جوړ کړي کنه نو په دغه څه چې موږ ګورو نو آلډي خلکو کې غوښمه مزاحمت جوړه دي چې خلک غواړي چې هغه وکړي نو په دې وجه باندې زموږ خپل ډېر د بدغه خلک چې لکه سوچ چې کوم دي کوم څه ماغه یو د دې څه په مخ کې نه او د خپل ور چې کوم دی دا به کبیر مطلب زیات نه خو بیا هم د مخ کې په نسبت باندې کوم کمپیر کو نو په خطا عادت کې راځي.
د 13 اپریل میاشتنا الیکشن کمیشن داس یو پروګرام پیل کړی چې پکې خزو پریزایډینګ افسرانو ته ټریننګ ورکول کیږي. په دغه پروګرام کې روزنه یا ټریننګ ورکونکو تبسم مجید وای په خزو کې په دې اړه په حق مدا چې د خپل ووټ استعمال به څنګه کوي او زیاتوي.
اصل کې خوده دي ورکشاپ مقصد هم دي چې دا هغه ټول معلومات چې هغه ته موږ پروواید کوو نه پوهه نه خلکو ته هغه پته نه نو موږ چې کوم دا ټریننګز ورکو یا ارنشوي دي نو په هغه کې خو په هغه ټول هر څه باندې موږ په کومه پروسس باندې چې دا پولینګ پروسس څنګه لري د کوم ځای نه به شروع کیږي په کوم ځای به ختمیږي ووټ به څنګه کاست کیږي څنګه دا ټریننګ چې دا پولینګ سټاف د لپاره ارنشوي دي په هغه کې پریزایډینګ افیسر سینیئر اسسټنټ پریزایډینګ افیسر هغه سره دوه اسسټنټ ډیزاینینګ افیسر یو یو سره پولینګ افیسر پینځه دا یو نور سره سکیورټی سټاف او دا کم کلاس 4 هغه نو په دې پروسس موږ هغه پولینګ سټاف پرې کو بیا پولینګ سټاف چې کوم دی خاص کر ډیزاینینګ افیسر هغه ته موږ وایي چې ته به د اورډر سره پراپرلی څنګه هیلپ اوټ کې وا پروسس کې چې هغه هغه پراپر سی دا خپل طریقې سره خپل ووټ څنګه کاست کی چې په مېز کې به کیسه هارډلز را نه شي بل څه کوته سه هارډل کریټ نه کی نو هغه په خو نه او هغه په هڅه دا بیا دغه د دې چې موږ سره هغه ایوالويشن هم کوو د ټریننګ نمبر کې چې کوم څنګه یې هغه موږ هغه په توګه چې هغه سره نالج ده په ټریننګ نمبر نو هغه لکه ما چې اوس په دې تقریبا 18 پلس ټریننګ چې دا هغه په کې زه ماستر ټرینر هم نو دا ریزلټ چې موږ سره په اخر کې کوم دا هغه په چې موږ چیک په اخر کې هغه خلک لکه 90% هغه امپروومنت کی
تبسم مجید نمو داو پختل ولی په زینو سیمو کې په پخوانیو انتخاباتو کې د خزو په پولینګ سټیشنو کې بدنظمی لیدل شوې ده. هغه وایي دا وار الیکشن کمیشن د داسې قسمه بدنظمۍ ته مخنیوي لپاره لوړان دي ناګامونه پورته کړی دي.
په دې کې دا بدنظمی دا مین ریزن چې کنه چې پولینګ ایجنټس یی د دې کم د دې امیدوار د طرف نه چې کم دا ایجنټس راغلی او ناسي ځکه مین کیسه د اکیزګین شروع کی هغه خرابي پیدا کړي او بل بدا سي کول چې د پولینګ سټاف سره خاص کو د فیمل پولینګ سټیشن کې خو چونکی لایک هغه فیمل اتورټی نه فیل کوي څه زموږ د معاشي غلګ هغه حالات درسي نو دې پرې له لاسه چل کړې د چې کوم له پریزایډینګ افیسر دی پولیس سټیشن اتورټی دا نو اغلې یو خو د اول نه شروع نه دا سره د پاک ورځ باندې د ماجستریټ اول اختیاراتي نو هغه اختیارات ولا لګزیات کړو او یو اغلې سکیورټی چې هغه سونه ډیمانډ کوي سپوز دا سره اول د پولیس په مخ کې کله چې بلیکشن نو هغه اوس وی چې نه مال درې راکې سلو راکې زپا پولیس سټیشن خړې زیات سنسټیو دی ایون آرمی ور سره به کوم دې پرې له هیلپ اوټ کوي نو دا هغه سره چې یو سیکیورٹی دا کم کسان زی اچھی آرمی ور سره هم هغه کال کی ناغم رات لشی بل دا پولینگ ایجنٹس دا کنٹرول لپاره دی پیری لدا سے چل کړه دی نور کله کوچ بس سونا پولینگ ایجنٹس دا او اتھارٹی لیڈر دا دوار طرف نه راوړ او بس چی پریزایڈنگ افیسر دا او نا اتھارٹی هغه لیڈر دا غسل راغی دی چی چونکی مطلب دی بل اف کول دی سر ول لیگل سلار نو اوس دا سے چل کړه دی پر امیدوار چې دی یو پولینگ ایجنٹ په پولینگ سټیشن کې لاو په یو پولینګ بوث کې سپوز درې پولینګ بوث کې نو یو پولینګ بوث کې د سری پر امیدوار چې دی یو پولینګ ایجنټ او کله چې د کاونټینګ پروسس راشي سپوز په یو پولینګ سټیشن کې درې پولینګ بوث نو مطلب دی امیدوار تر څنګ درې پولینګ ایجنټ شول د کاونټینګ په پروسس کې به بیا هغه پریزایډینګ افیسر سره اتورټی دا چې هغه دی وانه ته به وي چې تاسو خپل دی وانه چې یو تن چوز کوي هم یو تن بس په کاونټینګ کې کېنه نو هغه کیسې میشت کېدل لکه شاده چې کم سونه کیسې شو دي نه دی پر الیکشن کمیشن په پاکستان دا غیر کنټرول لپاره ډېر خسته ستراتیجی جوړ کړی دي چې د پولینګ ایجنټس په کوم کم شي یي به خو یي خو لکه کم کړلو او بل سکیورټی به هم زیات پروواید شي کنه نه چې سکیورټی او بل هغه سره د پریزایډینګ افیسر سره د ماجستریټ اول اختیاراتي نو د هغه سره د هغه حالات د کنټرول کېدو پورا پورا هغه اتورټی دا هغه ووټر به کوم سکیورټی او هغه پولینګ سټاف به کوم سکیورټی نه ان شاء الله تعالی امید ده چې دې پر له خو بخښي
د عوامي نېشنل ګوند شازیه اورنګزیب چې دا وخت کور په کور په یو شمیر سیمو کې کمپاین کوي وایي اوس د پخوا په نسبت په خوځو کې د خپل ووټ په اړه پوها زیاته شوې ده او خوځې غواړي چې په روانو عامو انتخاباتو کې د خپل ووټ استعمال وکړي
تاسو به اړین شي چې خوځو کې دمره هدا پورې وایرلس راغلې دي چې موږ خو نېشنلیان خو پریږدي خو چې کوم هغه نیوټرل ووټر دی نو هغه نیوټرل ووټر چې کوم دی یا هغه فلوټینګ ووټ چې ورته وایي او تاسو یقین وکړئ چې دا اغای اگر ټیټ عوامي نېشنل پارټي په لدم را شوه دي چې اغای وایي چې عوامي نېشنل پارټي په 2008 کې یو سلوګن ورکړو چې خپل خاور خپل اختیار and they stood by it اغای یې نه شاته شوی نو یو لکه خو الحمدلله دې زیات یو اویرنس او اغای یو اغای کې اگر د یونټي आवाज وو چې چلے دي تاسو 2000 اومدي لاست ایئر تاسو وګورئ نو دې کې دا لاست ایئر نه بلکې دا ان 4 اغای الیکشن تاسو دې راځي نو د ان ای فور الیکشن کې تاسو وګورئ د خپل ټن او چو ډیر زیاتو او دا هغه دی چې ایټ واز هیستوریکل چې د خپل ووټ سره دا نه نور راوته او د هرات خبره دا ده چې په هر سیکنډ پولینګ سټیشن باندې چې په پسند کې د سړو ووټو د 210 ووټ د سړو راوته
استعمال ضروریات یا